السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکی هلی او پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په ایران کې یو ټرافیکی پیښه کې 28 پاکستانی زائرین مړ شوي دي. اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت د علي وزیر ضمانت رد کړی دی او منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر د غزا د جنگبندۍ په اړه بغیر له کومې نتیجې پای ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل په ایران کې د یو بس د اوختلو په پیخه کې لک تر لګه 28 پاکستانی زیارت کوونکي وجل شوې دي. په ایران کې د پاکستان سفیر مدثر ټیپو نن په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې پیخه کې 28 کسان مړه او نور درش ژوبل شوې دي. ژوبل د یزد روغتونونو ته وړل شوې دي. ایرانی رسنۍ وایي چې د بس د بریک خرابېدو له وجې دا پیخه رامنځته شوې ده او وروسته په بس وور لګېدلې. د پاکستان ډان روزپاڼې خپل رپورٹ کې لیکلي چې په بس کې ټول 350 مسافر سوار وو چې زیاتره یې د سند صوبې د لړکانې ګوټکی او نور خاورونو سره تړاو لري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په پیښه د خپل جوړ غم او خفګان څرګندونه کړې او د زخمیانو او مړو شوو کسانو پاکستان ته د راوړلو لپاره یې هدایات جاری کړې دي. په پیښور کې د پاړه چمکني قبیله ځوانانو د یو ځای تند وجنې ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د مسعود چمکني په نوم دغه تند په منځنۍ کورمه کې د اگست په 19 وجل شوی وو. د نوموړي د ترزوی ابوبکر کورمیوال د مظاهرې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې مسعود چمکني نامعلوم وسلوالو اوچت کړی وو. دی وایي
مو همیشه حکومت نه او ریاستی درونه دامن وخت کړی دی سموته د تحفظ یقیني کې متدال ته ژوند اسون کې کوم مشکلات سموته جوړ دي نو خدا را حکومت او ریاستی داری ته مو رحم وکي او مو علاقې کې دامن بحال کړي.
تروسه د مسعود چمکني د وجنې ذمہواری چانه د منلي بلخوا کسه هم د خیبر پختونخوا حکومت د ننني مظاهره په اړه سندي ویلي خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په صوبه کې امنیت ټینګولو ته ژمن دي. په خیبر ضلع کې د باړي سیاسي اتحاد مشران ویلي چې چاته به هم د اجازه نه ورکوي چې امنیت خراب کړي یا ولسی کسان په نخښ کړي. پرون مشال ریډیو په خبرو کې د اتحادیې یو مشر خانولي افریدي ویل چې داسې عملیات نه مني چې ځان مال او عزت یې پکې خوندي نه وي. نو موړي زیاته کړه چې کچېری ریاستي ادارې امنیت نشي باوري کولی نو بیا د لتیرا او باړي سیمو څخه وځي. د اتحادیې مشران زیاته وی چې سیمه کې یو خوا وسلوال طالبان غشتونه کوي او بل خوا امنیتي سرتیري خلک او د هغوی کاروبارونه په نخښ کوي. دوی خبرداري ورکړي چې که امنیت پر ځای نشو نو یو ځل بیا به په احتجاجونو لاس پورې کړي. په باړه او تیرا امنیتی چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمن دي او د تیرې سمودې نه یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او پخوانی پارلماني غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. عدالت دغه فیصله نن د علي وزیر په غیر حاضرۍ کې واوروله. دا له هغه وروسته ده چې د اګست په 9 علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د 3 ورځو په جسماني ریمانډ پولیس ته سپارلی وو. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د اګست په 3 ناوخته نیولی وو. د حکومتي وکیل د ادعا له مخې په علي وزیر له یو پولیس څخه په زور ټوپک اخیستلو او د یو بل پولیس سرتیری د کمیس شلولو ترڅنګ د نشه یي موادو ګرځولو په تور مقدمه درج دي. خو علي وزیر دا ټول تورونه رد کړي دي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړي چې حکومت علي وزیر د دې لپاره نیولی چې د اکتوبر په 11 د دوی اعلان شوی هغه قامي غونډه ناکامه کړي چې دوی ورته د پښتنو عدالت نوم ورکړی دی. د بلوچستان په خاران کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی. د پولیو د ختمولو لپاره د بیړنیو عملیاتو قومي مرکز ان ای او سی پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په خاران کې په 2 کلنې ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی چې ورسره روان کال په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیر 1500 ته رسیدلی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پولیو وروستیو پیښو ته په کتو سره په ځینو ضلعو کې د ستمبر له 9 تر 15 پورې د پولیو کمپاین پیلېږي. دغه مرکز له والدینو غوښتل چې د پولیو له کارکوونکو سره همکاري وکړي او خپل تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته خپل سفر په داسې مهال پای ته ورساوه چې هلته د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزه د اوربند د موافقې په اړه کوم مهم پرمختګ ونه لیدل شو. حماس د امریکا او یورپي ټولنې لخوا ترهګر ډله بلل شوې ده. بلینکن او منځګړو هیوادونو قطر او مصر په هغه موافقې خبرې وکړې چې مقصد یې د اسرائیل او حماس ترمنځ فاصله کمول او دواړه خواوې د دغه لس میاشتنۍ جګړې ختمولو لپاره د اوربند موافقې ته راضي کول دي. د اګست په شلم بلینکن له دوهې څخه تر روانېدو وړاندې خبري اعلان ته وویل باید د اوربند په اړه دغه تړون لاسلیک شي او په دې اړه را روانې ورځې ډېرې مهمې دي. امریکا وایي دوی به روانه اونۍ هم د غزه د اوربند په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واورېدل. په روانه ګړۍ کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. په ایران کې د بس اوختو په پیخه کې یو شمیر پاکستانی زائرینو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د خیبر ضلع سیاسي اتحاد وایي له وسلوالو فعالیتونو او پوځي عملیاتو تنګ شوي او نور یې نشي زغملی.
نه داسې عملیات د طالب د طرف نه برداشت کولای شو چې په هغه کې زموږ د حیا عزت د مال او جان ته مسله جوړیږي او نه یې د سیکورټي فورسز د طرف نه غواړو.
نن د ترهګرۍ ښکار شو خلکو ته د درناوي نړیواله ورځ نمانځل کېږي. افضل خان وایي کورنۍ یې د واده په صدو ګرځېدله چې په غم واوښتل.
دوی چې څنګه د قابلیت را ورسېدل په دغه ځای کې دوی ودرېدل او هغه خان هغه چاودنه وشوه. ما پکې خپله چې کوم دی کور والا او یو مې پکې زوی او یو پکې زخمي شو. ټول لکه څوارلس پنځلس کسان یو خاندان.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په لسو ضلعو کې د آټیزم په نامه یوې ذهني ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي کلینیکونه جوړوي. د دې ناروغۍ څه علامات دي؟
هغه ماشومان چې دی د هغو په خبرو کولو کې ډېره زیاته مسله یي چا سره تعلق چې دی د نورو ماشومانو سره جوړولی نه شي. د ګرمۍ او د یخنۍ څه احساس ورته نه کېږي.
فلپاین او امریکا موافقه کړې چې امریکې ته د تګ په انتظار محدود شمیر افغان کډوال به په عارضي توګه په فلپاین کې پاتې کیږي. یو شمیر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل د ایران په یزد ښار کې بیګا د بس اوختو په پیخه کې لږ تر لږه 28 پاکستانی زائرین وجل شوي او 13 نور ژوبل دي. په ایران کې د پاکستان کونسل جنرال مدثر ټیپو د 28 کسانو د مړینې پخلی کړی. بلخوا د سند حکومت ویاندې سعدیه جاوید بیا د 13 کسانو د مړینې تایید کړی دی او ویلي دي چې زیاتره کسانو تعلق د سند صوبې د لاړکانې او نورو سیمو سره ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف هم په دې پیښه د خفګان څرګندونه کړې ده او د مړو او ژوبلو پاکستان ته زر تر زره د راوړلو لپاره هدایات جاری کړې دي. په دې هکله نور تفصیل د نیاز علي خان رپورټ کې ورو.
په پیښه کې لږ تر لږه 13 پاکستانیان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي. په ایران کې د پاکستان کونسل جنرل مدثر ټیپو د اګست په 28 په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د وجلې شوي کسانو مړی د راوستلو لپاره په هر ډول ممکن هڅې پیل کړې دي. چارواکي وایي چې پیښه د اګست په 6 او 28 ترمنځ شپې د ایران په یزد ضلع کې شوي او هغه بس عراق ته روانو. بلخوا پاکستانی رسنیو بیا د سن حکومت ویاندې سعدیه جاوید د مړو شمیر دیرش خودلې دي. د اګست په 28 د سن حکومت ویاندې سعدیه جاوید مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په پیخه کې مړو او جوبلو زیاتره کسانو تعلق د سن صوبې لړکانی او نورو سیمو سره دي.
آج ایران میں زائرین کی بس کو حادثہ پیش آیا ہے.
نن په ایران کې د زیارتونو لپاره تلونکي بس ته پیښه ښکار شوې. تر اوسه د راغلي معلوماتو لمخې په پیښه کې 13 کسان مړه او 13 نور ژوبل شوي دي. د زیاتره مړو تعلق د سین صوبی لاړکانا او نورو سیمو سره دی. د وفاق سره موږ سین حکومت هم په ایران کې موجود د پاکستان کونسل جنرل سره رابطه نیولې ده او د مړو جسدونه زر تر زره پاکستان ته راوړلو لارښوونې ورته شوې دي.
سعدیه جاوید زیاته کړې چې په پیخه کې مړو او جوبلو ټولو کسانو معلوماتو په اړه سن حکومت په لړکانه او نورو سیمو کې هم خپل کار پیل کړی دی. نوموړي په وینا کوم کسان چې د پیښې ښکار شوي دوی څلور ورځې وړاندې د سن څخه د بلوچستان کویټې د لارې ایران ته تللي وو او له هغه ځای عراق ته روانو. د سن لړکانې څخه شیګان د شاه شمس کاروان په نوم د یوې قافله کې تللی دي. د یادې قافلې په سن لړکانه کې یو ځای مشر سید اختر علی بیا مشال لیډیو ته ویلي
تقریبا 52,000 هویا ان
دی وای په بس کې 250 زائرین سپاره وو چې دیرش په پیخه کې مړ شوي. موږ د ایران په خار یزد کې د ډاکټرانو سره پر اب تک یو. څوک چې په پیخه کې د مړو او ټپیانو د درملنې حالت ګوري ځنی سخت ټپیان شوی دي. دا مهال ټول ټپیان د ابراکوا او تافتی په نوم روغتونونو کې د درملنې لاندې دي. دغه پیخه مخکې له دې چې بس خار ته ننوځي رامنځته شوي. که بس خار ته ننوتلی وي او بیا حادثه رامنځته شوې وي نو تر مرګ جوبلې کچه به تر دې ډېره وه. نوموړي دا ونه ویل چې په یاد قافله کې نور څومره خلک شامل دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم شهباز شریف، د کورنو چار وزیر محسن نقوی په پیخه افسوس څرګند کړی دی. ولسمشر آصف علي زرداري په خپل بیان کې ویلي دي چې د بهرنو چار وزارت ته لارښوونه کړې دي چې د وجلې شوو کسانو مړي دي زر تر زر پاکستان ته راوړي او ټپیانو ته دې په وخت مرستې ورسوي. وزیر اعظم شهباز شریف هم په پیخه کې د مړو شوو کسانو د کورنو سره غمرازي څرګند کړې ده. شهباز شریف په تهران کې د پاکستان سفارت ته لارښوونه کړې چې له زیانمن شوو کورنو سره هر ډول ممکنه مرستې وکړي. په کراچۍ کې د شیعهګانو تنظیم مجلس وحدت المسلمین یو ځایي مشر برکت علي حیدری بیا مشال لیډیو ته ویلي په عراق کربلا کې تر ټولو زیاته ګڼه ګوڼه د چهلم په مراسم کې وي.
لیکن سب سے بڑا جو اجتماع ہوتا ہے کربلا کے اندر وہ ہوتا ہے اربعین.
دی وای په کربلا کې تر ټولو لوی اجتماع د اربعین وی یعنی د چهلم مراسم. په دې مراسمو کې د ګډون لپاره د پاکستان هر کال په لسګونو زره خلک ورځي. بیا د عراق، ایران، شام او نورو هیوادونو نه هم په ګڼ شمیر کې شیعهګان ورځي او خپل مذهبي فریضه ادا کوي او ظاهرین په دې ورځ خپل مذهبي فریضه ادا کولو لپاره عراق کربلا ته ورځي.
خپل مذهبي فرایض کے لیے عراق یعنی کربلا جات.
د شیعه عالمانو په وینا چې هر کال په لسګونو زره پاکستانی شیعهګان د خپل مذهبي فریضه ادا کولو لپاره بلوچستان ته ورځي او بیا له هغه ځای ایران للاري عراق ته سفر کوي او هلته د عاشور او چهلم په مذهبي فریضو په مراسمو کې ګډون کوي. د دوی په وینا چې اوس مهال چې کوم زائرین روان دي دوی د چهلم په مراسمو کې د ګډون لپاره روان دي. اکثر زائرین له نجف څخه کربلا ته فیدل سفر کوي او دې ته د چهلم ورځې سره اربعین واک یا میشي هم ویل کیږي. د دوی په وینا چې د پاکستان څخه ایران او عراق ته د الوتکو تګ راتګ ډیر کم دی نو ځکه زیاتره خلک په ګاډو کې د ایران له لارې عراق ته سفر کوي. د پاکستان نه ایران او عراق ته تلونکي شیعهګانو باندې په تیرو وختونو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې وسلوال بریدونه هم شوي چې پکې ګڼ شمیر زائرین وجلې شوي هم دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د پاړه چمکني قبیلې ځوانانو د مسعود چمکني په نوم د یو مقامي تن د وژل کېدو په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. نن د یادې قبیلې لسګونو ځوانانو د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې په سیمه کې د امنیت قائم شي او د دوی تحفظ دې یقیني کړل شي. بلخوا چارواکي وایي ډېر زر به په سیمه کې امنیت بیرته قائم کړي. مسعود چمکني په 19 اگست وسلوالو د جاسوسۍ په تور وژلې ده. دا دویم کس دی چې وسلوال وای د جاسوسۍ وسلوالې د جاسوسۍ په الزام وجني. په دې حقله تفصیل د سیمې نظمنګه خبریال طارق اورکزی راکوي چې ریپورت یې د احتجاج کوونکو په غوږونو پیلېږي.
دا ناری په پېښور کې وهل شوې. د چهارشنبه پر ورځ د پړه چمکني قبیلې لسګونه ځوانانو د مسعود چمکني په نامه یو مقامي تن د وژل کېدلو پر دې عمل کې احتجاج کړي. دوی بینر اوچتی کړي د پریس کلب ودانې مخې ته ولاړ د خپل سیمې امنیت بیرته بحالي او د ژوند تحفظ غوښتنه کوله. په احتجاج کې شامل ځای اوسیدونکي ابوبکر کورمیوال مشال لډیو ته وای مسعود چمکني تر زوی و چې وسلوال ووژلو او زیاتوي له حکومت دا پوښتنه لري چې تحفظ ورته ولې ورنکړی شو. کورمیوال وای وسلوال سیمې ته راغلي خو حکومت ور باندې چپ پاتې دي.
نن نه احتجاجي مظاهره مو امن اول سره وا پرخوس کر یو هفته پهله د مو کوم کزن څخه اوچت کړو او بیا به درد سره ډیر ظالمانه طریقې سره شهید کړو. دا هغه اول سره وا مو همیشه حکومت نه او ریاستي درونه دامن وخت کړی دي چې مو ته د تحفظ یقیني کې مو ته دالته ژوند اسون کې کوم مشکلات سمو ته جوړ دي
نو خدا را حکومت او ریاستی داری ته مو رحم وکي اور مو علاقې کې دامن بحال کی.
د 15 کالو مسعود چمکنی په منځنی کورما کې د ژور ډنډ اوسیدونکی وو چې وسلوالو پر 15 اگست د ټوپک په زور تر اوچتولو پس د هغه مړې وروسته سپینې غرې سره نږدې خپلې مور ته د ګل په ورځ میلاو شو. په مسعود چمکنی دا الزام و چې هغه به امنیتي ادارو ته جاسوسی کوله. په سیمه کې نه یوازې پر مسعود چمکنی د جاسوسی الزام و بلکې د غوایي غاړې علي منشاه هم پر 15 اگست وسلوالو په همدغه خبره کې اوچت کړی و. د 16 کالو علي منشاه مړې په ډزو وشتل شوی له چنار درې خپلو خپلوانو ته یو ورځ پس میلاو شوی و. د احتجاج یو بل ګډونوال رفیع چمکنی وای کا امنیتی ادارې تحفظ نشي ورکوله نو لاسمی ووزی چې د وطن ساتلو ذمہواری په خپل لاس واخلي.
کزه کتلېګم په تور نامې کتلېګم کزه کتلېګم په سپینې نامې کتلېګم موته د کورمې کې واضح کې پالیسی امن وروستل دا د ادارو دا د سٹیټ ذمہ داری ده. ته موته یو کاس نشي بازیاب کوای ته موته امن نشي رکوای
پاڑا چمکنی قبیلہ پا منځنی کورما کې آباد ده چې پکې د هغې دا وخت بابرټن مڼې پیاندې نختر پاڼه خلکړې دادمیر کلی سدو نوګې ډبرډو سترتوی او یو شمیر علاقې د وسلوالو په قبضه کې دي. په یاد علاقو کې د مقامی خلکو تر مخه پر 10 اگست یو ځل بیا تر راتلو پس د مسلح وسلوالو عملدری قائمه شوه. د جون په میاشت کې همدغه علاقو ته وسلوال ورغلی ول خو چې کله خلکو احتجاجونه وکړل نو وسلوال وروسته بیا پټ شول. په سیمه کې د وسلوالو په بیرته ورتګ د مقامی خلکو تشویش زیات شوه دی. د پېښور په احتجاج کې شامل یو بل ځای کس محمد بلال خان وای دا پښتنه لري چې سیمه د پوسټ ملشی او پولیسو په واک کې ده نو څنګه وسلوالو نه علاقې ته راغلل.
سیکیورټی فورسز شته خو صرف د مو لپاره شته. زه څه سدې نه اوس خپل علاقې ته څم شپږ چیک پوسټ او چیک پوسټ د مو مخې ته راځي. په هغې باندې د مو آیډي کارډ نه علاوه انټری نه کیږي او د مو علاقې ته په سوونو باندې مسلح افراد راځي. هغه خو کلیام دندناته ګرځي هغوی وسرونو والا څوک نشته دی.
بلخوا په دغړه موږ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف سره رابطه وکړله خو هغه مشال لوډیو ته پل دریز ور نکړو. کچو هم د منځنی کورمه په تازه صورتحال پوسټ نه دی ویلي خو پر 15 اگست د یوسل دیار لسوینګ کرنل سوهیل بابر یوې غونډې ته ویلي ول د علاقې خلکو سره هم دومره فکر دی سومره چې سره د خپل سرتیری دی. بابر ویلي وو په سیمه کې د خلکو حفاظت امنیت قائم ساتلو ذمہواری ور په غاړه دی. فوجي چارواکي دا هم ویلي وو څوک هم شرخوخوي غواړي چې اولی پوه کړي خو کنه پوهیږي نو د سمولو نور طریقې هم ورزی. د هغه په خبره ډیر ضرب د سیمي امنیت پرته قائم کړی. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو
د پاکستان په وفاقي حکومت کې شامل وو دوه ګوندونو مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي سیاستوالانو یو وار بیا په یو بل تنقیدونه کړي دي. څېړونکي وایي دغه دواړه ګوندونو جدا جدا نظریې درلودې او اتحاد یې هم کوم فطري عمل نه بلکې د سیاسي مجبوریو له امله دی. خو د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي د سیاستوالانو لخوا د یو بل پر ضد بیانونه ورکول به د اتحادي حکومت چلولو ته څومره زیان ورسوي په دې اړه د اسلام آباد نه زمونږ خبريال راشد خټک نور حال راکوي.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د پیپل پارټۍ په مرسته جوړ شوی دی خو پیپل پارټۍ تر اوسه په حکومت کې وزارتونه نه دي اخیستي. البته آئینی عہدې لکه صدر، گورنر، د سینیټ چیرمن او د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر د پیپل پارټۍ سره دي. د دواړو اتحادي ګوندونو ترمنځ وخت په وخت لفظي شخړه هم رامنځته کیږي او په یو بل نیوکې هم کوي. تازه پیښه پکې په پنجاب کې د دوو میاشتو دپاره د بجلی په نرخ کې کمی کول دي. 13 اونۍ د وقتدار مسلم لیگ نون صدر او پخواني وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی و چې د دوو میاشتو دپاره به د پنجاب خلکو ته د بجلی په نرخونو کې سانتیاوی او دوی به د یو یونټ په سر 4 لس روپۍ ورکوي. سانتیا به د هغه خلکو د پاره وي چې تر 500 یونټو پورې بجلی په یو میاشت کې خرڅ کوي. د دې اعلان نه پس په سند کې د پیپل پارټۍ حکومت او په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په مرکزي حکومت نیوکې پیل کړې او وی ویل چې وقدار ګوند داسې تاثر ورکوي لکه د چې صرف د یوې صوبې یعنی پنجاب ګوند وي. وزیر اعظم شهباز شریف چې د نواز شریف ورور دی د پنجاب حکومت ننګه وکړه او په 16 اگست د کابینې په غونډه کې وویل چې د پنجاب صوبایي حکومت د خپل ترقیاتي بجټ نه 45 اربه روپۍ کمې کړې دي او خلکو خلکو ته د بجلی په مت کې اسانتیا برابره کړې ده. هغه وویل چې د سند او خیبر پختونخوا صوبایي حکومتونه هم باید د پنجاب پیروي وکړي. د اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د اختلافاتو په حکله په اسلام آباد کې د جیو ټیو پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیه نگار فخر دورانی مشال رډیو ته وویل.
پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون تو ان کے نظریات
پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون نظریه د یو بل نه جدا دي. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې دوی تل د یو بل مخالف پاتې شوي دي. د دوی اتحاد هم سیاسي مجبوري ده، دا فطري اتحاد نه دی. د دوی ترمنځ اتحاد هم چا په زور کړی دی او دا به تر هغې پورې دوام لري چې تر څو پورې د دوی ترمنځ اتحاد کوونکي خلک غواړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې په سند کې د بجلی واک د یو شخصي کمپنۍ کې الیکټریک په لاس کې دی او هلته د پیپل پارټۍ حکومت دومره وسایل نه لري چې خلکو ته ارزانه بجلی ورکړي. خو صرف په دې خبره د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ اتحاد نشي ختمېدلی.
د ریسنت بجلی کے بلوں کے حوالے سے
اس تے بجلی دے بلوں نو خبر کی گی. ظاہر خبر دا پیپل پارٹی او مسلم لیگ نون دے ملک دو لوی او فطری گوندو نا دی. پنجاب خلکو تا سانتیا ورکڑا اس پسند کر پیپل پارٹی پ حکومت ہم دا خلکو فشار دے. خدا بیان بازی سیاسی دا دمر سنجیدہ خبر نہ دا. پدی بیانوں دے دوئی لارے جدا کدی نشی. دوئی بدا خبر ہم کئی او شریک با حکومت ہم کوی
کرتے رہیں گے اور اسی طرح ساتھ حکومت پہ بیٹھے رہیں گے.
خو په اسلام آباد کې د پی کے پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي محمد آصف مشال رډیو ته وویل چې پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون پخوانی ګوندونه دي او د حکومت کولو لویه تجربه لري. دوی چې د خپلو مخالفینو خلاف کله هم لوی ګام پورته کول غواړي نه د یو بل په ضد بیانونه ورکول پیل کړي. خو د تفضیل شخړه صرف د خلکو او مخالفینو پام بدلولو دپاره وي.
سپتمبر کې مډ میں نا
د ستمبر په میاشت کې به دوی په پارلیمان کې د آئین د شپږمې مدې لاندې د غدرۍ په موضوع بحث پیل کړي. د هغې نه پس په ججان د تحریک انصاف مرسته کول پرېږدي. بل د کمی اسمبلی سپیکر به الیکشن کمیشن ته یو لیک ولیږي چې د ټاکنو په قانون کې د بدلون نه پس ځانګړې څوکۍ دوی ته ورکړي. په دې توګه به حکومت په دریو کې د دوو اکثریت ترلاسه کړي او سمدستي به د عدلیې په حواله په آئین کې ترمیم
وکړي.
اټکل کې دوی چې د بجټ د منظورېدو نه پس په پیپل پارټۍ په مرکز کې وزارتونه هم واخلي. خو یاد ګوند تر اوسه په دې حکله کومه پریکړه نه ده کړې او نه یې په دې حکله څه ویلې دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري ال شوي نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دلو کے نمرو زمنگ بچی مریدا بھی گا رہا تھا سایہ دلو کے ایسا نہ دوی سارے سم زمنگ سا کام نہیں
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حد سے کوي.
میڈیا ہم تم راضا دی تم رو دا فوج مشر دے تم رو دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو بناڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پرز دا سحار پر لسنی بجے اور دایسی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. نن د ترهګرۍ د قربانیانو ته د درناوي نړیوال ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په کال 2018 کې د اگست 28 د ترهګرۍ قربانیانو ته د درناوي ورکولو په توګه ونمانځله او دغې ورځې ته یې د سولې غږ نوم ورکړ. په خیبر پختونخوا کې هم په زرګونو کورنۍ ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلي او د خپلو خپلوانو څخه یې بې برخې کړي دي. دا خلک اوس په سهال کې ژوند کوي او آیا د ریاست او ټولنې لخوا ورسره سمراستې شوې دي او کنه؟ په دې اړه تفصیل د اسما ګل په ریپورت کې اورو.
موږ غټول پښتانه او مسلمانان یو د تاسو ولې دا پردي بچی چې کم دی بې ځای او وجنه ضرورت څه دی خبره؟
دا غږ د 400 ضلع شبقدر تحصیل اوسیدونکي اتصل ویخ کلن افضل خان دی چې ټیکسي گاډي چلوي او پر مزدوري کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې په 2013 کال کې یې د پیښور په قصخوانی بازار کې شوی بمی چاودنې هاغه وخت د کور خوشحالۍ په غم بدل کړي چې کله یې کورودانې درور د واده پسدي خپلوانو کره سره د نورو رشته دارو روانه وه. افضل خان وایي چې هغه خونړۍ پیښه کې د میرمن او یو زوی په شمول د کورنۍ نهه کسان مړه او سره د یو کم عمر زوی شپږ تنه جوبل هم شول.
نامزګرو د چوک کې محمود بیت تل کوټه ده نو دلته کې ټریپک ولا وته وی چې دلته کې چرچ کې دماکه شوې ده او وتا چې کم دی په خیبر بازار ته وشه د دې څنګه د کابلیا تر اور رسیدل نو دا غځه کې دوی ته کې شو شربت اس کې وبس کلي په دا غځه کې دوی او درې دل او ناګه خان ناګه 14 نو شو نو ما به خپل چې کم نه کور ولا و یو نه پکې زو او پکې زخم شو ټول لکه سر لسپینل لس کسان یو خاندان په دا کې چې زما یو زو بچو احتشام نه مو تقریبا 15 لس او 14 میاشتو اوس تقریبا لس یو لس کال دی
افضل خان دا هم ویل چې د قصه خوانی به می چاودنې په تازه ورځو کې ورسره مالی مرستي شوی ولې د هغې وروسته یې حال پوښتنې لسوک ورغلی نه دي
حکومت اعلان وکړ هغه وخت کې 5-5 لاکھ روپیه اعلان یې وکړو شب قدر ایسی صاحب چې کم دی بهیان ټولو له 5-5 لاکھ روپیو چیکونه ورکړل خو بیا مونږ گورنر خوست نواز شریف صاحب راغوښتي د هغې نه وروسته دربار یې وکړو او هغې چې کم دی د 5 کروڑ روپو اعلان دی کیسه خانه کې چې کم ده شهیدان وو د دې لپاره د 5 کروڑ روپو اعلان وکړو خو د هغې په حساب کتاب مونږ پیزه کړی شو چې مونږ خو سې منډه تړله مو پسې مونږ ونه وهله وروسته څه نه میلاو شوی وو
بلخوا د پېښور ښار اوسیدونکي رابعه تبسم هم کال 2009 کې په خیبر بازار کې شوی بمی چاودنې له وجې د یوې سترګې محرومه شوی نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې هغه هیڅ نامه خبر چې ولې د ترهګرۍ ښکار شوه مجرم یې څوک دی سی غوښتل چې هغه یې په سترګو نیمګړې کړه رابعه وایي چې له کوم تکلیف هغه تیره شوه نه غواړي چې داسې بل چا سره هم وشي
اس وقت میں جو ہے 3 سال
کی وقت تمام عمر نکالو جدہ طرح گرے تو پیخ کار شم اور غدا سے تک پر مو سر پلار روانو پر یہ مارکیٹ مو ٹی وی دچ دوران دن خخڑے شے بم نا سا پ اوچو دے او ز پکی دی وی ستر بنا نیم گڑے شم زما ډیر علاج نو شل خو کد حکومت خبرو کونو د حکومت لخوا را سره سخی کړی امداد د پاره ګامونه نه دی پورته شوی هغه وخت زما یا مې د کورنۍ سره هیڅ قسم مرسته نه ده شوی
اور مجھے میری فیملی کو نہیں کیا گیا تھا
پیښور کې بشپ شهزاد مراد مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اقلیتونه وخت په وخت د ترهګرۍ ښکار شوي ولې مرستې ورسره د ضرورت مطابق نه کیږي
اکتوبر 2013 کې زموږ چرچ کې دوه خودکش دھماکے شوی آئی کے تقریبا 100 لوگ شہید شوی تقریبا 160 نہ زیادہ کمیونٹی کنے زخمی شوی نا اگر ٹائم کے زمانگ پروویجنل گورنمنٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور بیا قومی سطح باندھے کمیونٹی کنا منگ تا امداد کو ملو شوی دے وہ زیادہ کمیونٹی کنا آزمگ اخپل خل کو اخپل مدد کرے دے نو شہدا تھا اور زخمیان تھا اور متاثرین تھا دا انڈاومنٹ فنڈ کمیونٹی ملاو دل پکار دا
دا چې دا تر هغه ریزه پلی کورونو سره په حکومتي کچ څه قسمه مرستې کیږي په اړه د خیبر پښتونخوا پولیسو په خوانی انسپکټر جنرال اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل
د بمونو چاودی کیږي یا ټارګټ کیلنګ کیږي یا بل څه طریقه وانه چې د مرګ جوبل کیږي د دې لپاره حکومت اوس فنڈ مختص کړی دی چې کله دا دهشتګردي شروع شوه دا نو بیا اغی تا اغی کمپنسیشن ورکړي او دا کمپنسیشن فوری طور وانه دا ہوم سیکرٹری دفتر نا بیا کمشنر اور ڈی سی داغی پزریا دا بیا تقسیمیگی او بل قانون چی منگا اور تا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ وو مرکز پا ستم دے اور دا صوبے پا ستم جوڑ دے تو دا دہشتگردی آگا آفت دے چی دا انسان پزریا دے نو پا دی صورت کے بم دا ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ دے اغینم امداد کی دیش
خیبر پختونخوا کې د خزانه وزارت لخوا تر لاسه شوی معلوماتو لمخې د ترهګرې پیښو کې مړو شو تنانو کورونو ته د شهدا پیکج لاندې د لسونه تر 150 لک روپو مالی مرستې تر لاسه کیږي او داسې پیښو کې جوبل تنانو له هم تاوان ورکړل کیږي ولې صوبای حکومت په دغه پیکج کې وخت په وخت د حالاتو مطابق اضافه هم کوي آسمه ګل مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپا 625 کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 کلو هرڅه او رګون کو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نه هونه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د ایران په یزد سیمه کې بیګا د یو بس د اوختو په پیخه کې لږ تر لږه دیرش پاکستانی زیارت کوونکي مړه شوي او دریش ژوبل دي. ایرانی رسنۍ وایي چې بس د بریک خرابېدو له وجې اوختی دی او وروسته پکې اور هم لګېدلی دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف په پیخه د خفګان څرګندونه کړې ده او د مړو او ژوبلو خپل وطن ته زر تر زره د ستنولو هدایات جاري کړي. په پیښور کې د پاړه چمکني قبیلې ځوانانو د یو ځایي تن د وجې ضد احتجاج مظاهره کړې ده. مسعود چمکني په نوم دغه تن په منځنۍ کورمه کې د اګست په 19 وژل شوی و. تر اوسه چا د دغې وجنې ذمواري نه ده منلې. بل خوا که څه هم حکومت نننۍ مظاهرې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په صوبه کې امنیت ټینګولو ته ژمن دی. په خیبر ضلع کې د باړي سیاسي اتحاد مشرانو ویلي چې چاته به هم دا اجازه نه ورکوي چې د سیمې امنیت خراب کړي یا ولسي کسان په نښه کړي. پرون مشال ریډیو سره خبرو کې د اتحادیې یو مشر خانولي افریدي وویل چې داسې عملیات نه مني چې ځان مانوي ذات یې پکې خوندي نه وي. نوموړي زیاته کړه چې کچېري ریاستي ادارې امنیت نشي باوري کولی، نو بیا دې له تیرا او باړي سیمو څخه اوزي. په باړه او تیرا کې امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د تېرې سمودې نه یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په اسلام آباد کې د تراګری ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پخواني پارلماني غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړې. عدالت دغه فیصله نن د علي وزیر په غیر حاضرۍ کې اورولې ده. نوموړی د اګست په 3 پولیسو نیولی و. د حکومتي وکیل لخوا ادعا شوې وه چې علي وزیر د پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستلو او د یو بل پولیس سرتیري د کمی شلولو په چاره کې ښکېل دی، خو علي وزیر دا تورونه رد کړي دي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورجو رپورټونو ته. فلپاین ویلي دي چې د امریکا هغه غوښتنې منلې چې وای محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تللو هیله لري په موقتی ډول ځای ورکړي. دا افغانان به چې د طالبان له واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي تر هغې مهال په فلپاین کې دېره وي چې امریکا یې د استوګنې د غوښتنلیکونو پړاوونه مکمل کړي. پلفاین دا هم ویلی دي چې د کسانو ته به تر 950 ورځو پورې په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه وي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په غهواد کې د یو شمیر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقه ته ورسېدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هیواد کې بیا میشتې د نغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمیر افغان متحدین چې د سایوی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي، څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات به د دغو افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمیر افغانان چې د ایسایوي کیسونه لري دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی له ډلې یو تن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
زه هیله لرم او خوشبینه مدته چې دا کار به د اسایوي پولیسو ته سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې 3 کاله 4 کاله تیر شوي دي، خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دي ویل شوي چې څومره شمیر افغانان به چې د ایسایوي کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دي ویل شوي چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو ایس آی وی کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره ایس آی وی کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي، اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څېړل کیږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
موږ هیله لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپله ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیکه ژوند کوو، ځکه موږ دلته په ډېرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږ د اعلان سره هممهاله د 2021 کال د اګست په 15 شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلي دي او ویلي دي چې د لیږد پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي، او دغه شان یې په درېیمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بښنه اعلان شوه، خو په تیرو درېو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
د خیبر پختونخوا ملکان ډیویژن کې د حکومت لخوا د ټیکسونو ترلاسه کولو نوټسونه رد کړل شوی دي. کاروباریانو مشال ریډیو ته ویل چې ملکان ډیویژن په پاکستان کې د ځانګړي حیثیت درلودو له وجې له ټیکسونو مستثنا دی، چې دا خبره وفاقي حکومت هم لږ تر لږه د 2015 کال پورې منلې، خو بیا نوټسونه ورستوي او دا یې زیاتی دی چې دوی یې نه مني. تجارانو د تیر په څیر د احتجاجونو د پیلولو ګواښ هم کړی دی، خو چارواکي وایي چې دا استثنا ختمه شوې ده او هر څوک باید ټیکس ورکړي. په دې اړه د نیاز احمد خان ریپورت کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا ټیکس راټولولو ادارې کپرا چې ورته خیبر پختونخوا ریوینیو اتارټي هم وایي، د سوات باز هوټلو او هسپتالونو ته په خدماتو شپږ فیصده ټیکس ورکولو نوټس وروسته سیمه کې دا بحث تود شوی چې تیر کال مرکزی حکومت ملکن ډیویژن او بیا پخوانی قبایلي ضلع د یو کال لپاره د ټیکس نه معاف ګرځولې، بیا ولې داسې نوټس جاري کیږي؟ د سوات هوټل اسوسیشن مشر حاجي زاید خان وایي چې مرکزی حکومت دې سیمه کې ټیکس د جون کال 2015 پورې معاف کړی. کپرا د خیبر پختونخوا د ټیکس راټولولو سرکاري اداره ده او بس تجارتي مرکزونه دوی ته سیلز ټیکس ورکوي، خو دغه ناقانونی دی او دوی دغه ټیکس نه مني.
وزیر اعلی په خپل بجټ تقریر کې ویلي چې ملکن ډیویژن کې بس ټیکس نه نافذ کیږي، نو د ټیکس د نیپال په الحال هیڅ امکان نشته. مرکز فیصله کړې ده دا په سمې د هغې منل لازم دی، دلته ټیکس نشي نافذ کیږي. دویم خبر ده چې زما د کیپر طرفه دې باندې خبره روانه ده چې ته خو به زمانه ټیکس اخلې یا به د ګاک نه سوزوم کنزیومر نه به وسلوم تار به در کوم خو ته بدل کې مانه سره کې مانه بس شورټی را کې زما بس انشورنس زما د کاروبار بس ته اپوزی زګه چې سیلابونه راځي کرونا راځي او دشګردی روانه ده اپریشن روانه دي، د دې سره زموږ کاروبار خرابیږي او موږ د نقصان سره مخامخ کیږو. نو په دې حال کې به تاسو بیا زمونږ سره کم امداد کوئ کم سلوک وکوئ.
په پیښور کې د ټیکس راټولولو ادارې کپرا ترجمان سویل خټک په دغړه مشال ریډیو ته د اګست په 16 نیټه وویل چې تیر کال د اکتوبر له میاشتې ملکن ډیویژن او بیا پخوانی قبایلي سیمو کې د ټیکس نه ورکولو سهولت ختم شوی، صوبایي حکومت ورته نور سهولت نه دی ورکړی، ځکه دوی به د قانون مطابق د تجارتي ادارونو په خدماتو ټیکس اخلي. په دا اړه د سوات تجارتي اتحادیې سخت رد عمل ظاهر کړی. د اتحادیې ترجمان ډاکټر خالد محمود وایي چې د سوات نه اته د صوبای اسمبلی ممبران دي، د هغوی په موجودګۍ کې دې سیمې خلکو ته د ټیکس نوټسې کېدل د افسوس خبره ده او په دا اړه به دوی احتجاج کوي.
موږ نوې لایې عمل تیارو د ملکن ډیویژن د ټریډ فیډریشن تاجرت برادرۍ د سیول سوسایټۍ د وکیلانو صاحبانو د هر طبقه فکر خلک په موږ متحد کوو او د دې ممبرانو په مخالفت کې به مونږه باقاعده تور باندې خپل پاسون بکو چې دا ممبران چې کم دي دا ناکامه ممبران دي دا بالکل نه اهل ممبران دي چې دوی کوم خبره نشي کولای دوی په موجودګۍ کې دلته ټیکس نه پیس کیږي
په دا غړ مشال ریډیو د سوات د صوبای اسمبلی غړي او وزیر په زلکیم نه پښتنه وکړه نو په زلکیم ویل چې دغه نوټس وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور ته رسولي او په راتلونکي کابینه غونډه کې به ورته د سیمې د خلکو د تفیح په اړه تفصیل وړاندې کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
بلخوا په خیبر کې د باړي سیاسي اتحاد مشران وایي چې نور وسلوالو او امنیتي ځواکونو ته اجازه نه ورکوي چې دوی تزانی یا مالی تاوانونه واړوي دوی زیاتوي چې په سیمه کې یو خوا وسلوال ګشتونه کوي او بلخوا ځواکونه په عملیاتو کې د دوی کورونه او کاروبارونه په نښه کوي سیاسي اتحاد په ریاستي ادارو غږ کړی چې خپلې ذمهواري پوره کړي او امنیت پر ځای کړي ګنې دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي بلخوا امنیتي او انتظامي چارواکي وایي د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو زدی هدفی عملیات پیل کړی دي تفصیل د فرهاد شنواری رپورت کې
د باړي سیاسي اتحاد یو مشر خان ولی پردی مشال ریډیو ته ویل چې دوی په خیبر ضلع کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو لخوا ولس سره روان زیاتای نور نشي زغملای او د دې پر ضد به مزاحمت کوي
نه داسې عملیات د طالب د طرف نه برداشت کولای شو چې په هغه کې زموږ د حیا عزت د مال او جان ته مسله جوړیږي او نه یې د سیکورټي فورسز د طرف نه غواړو مونږ یو چې دو څمر سره کوي دو خپل کور دی خو چې مونږ الوکا او وطن مونږ د قوم محفوظ وي امن او امان قایمول ته د ریاست د سیکورټي ادارو د انتظامی ذمه داری دو په هر صورت ته زموږ عوامو ته ولسو ته امن په کور دی چېرته دا ریاست دا سیکورٹی ادارے مونگ تا پا امن روکاولو کے ناکامی و سر تا نشی رساولائی نو بیاد مونگ دا تیروی لوکا مونگ خیبر لوکا دا خولی کی
دا باڑی سیاسی اتحاد یو بل مشر حاشم خان پردی ویل چی حل تا پا تیرا کی خلق زانونا خوندین احساسوی او دوی با یو وار بیا دا بدمنی پر زد احتجاجونا پیلوی او امن پنم مارچونا با هم کوی
چی کم شیلنگ کوی کم سیکورٹی فورسز نو په 13 ورځو کې په باغ کې دکانونه وشتل او ډیر زیات پلاکونو توانې خلکو لور کړلو او د ورځم د خلک راوځي او د شپېم راوځي حالات ډیر خراب دي هغه غیر یقیني صورتحال دی او ان شاء الله بڑا سیاسي اتحاد دا اعاده کړي دا چې موږ به د دې خلاف د بدامنۍ خلاف به راوځو لکه غیر مسله به راوځو احتجاج بم کوو روډونه بم بلاک کوو جلسې بم کوو امن مارچونه بم کوو دا هر
د تیراو لسی وګړي وایي چې په دې تیرو څو ورځو کې هلته وسلوالو په رڼا ورځ سره د وسلو غشتونه کړي او په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې هم خپرې کړي په باړاو تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي د خیبر ضلع په باړاو تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او د دغې سیمې ولسي وګړي وایي چې هلته 2018 نه تر 2021 پورې امن برقرار و خو 2022 راسې پکې یو وار بیا امن خراب شوی او د بدامنۍ پیښې پکې زیاتې شوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د لادرکو بلوچانو د خپلوانو اتحادیه یو وار بیا غوښتنه کړې چې ریاست ته د ډاکټر عبدالحی بلوچ په ګډون ټول لادرک بلوچان سرګند کړي او که په کومو کوم کسان په جرمونو کې ککړ وینو داغي خلاف د عدالتونو کې مقدمه وچلوي. دوی په دغه اړه پرون په کوټه کې یو احتجاجي لاریون هم تر سره کړی. بلخو حکومت د لادرکو کسانو په قضیه کې د امنیتي ادارو ککړتیا ردوي او ادعا کوي چې د 80% لادرکو کسانو مقدمه خواري شوې دي. د بلوچستان حکومت د بلوچانو سره د مذاکراتو لپاره یو کمیټي هم جوړ کړی چې بلوچ بیلتون پالو ډالو مسترد کړی ده. په دې حقله تفصیل د ایوب ترین رپورت کې ورو.
د مظاهرې برخوالو په لاسو کې د لادرک کسانو عکسونه راخیستي او څه داسې شعارونه ورکول. په دې مظاهرې ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې دا وران څخه لادرکه سوی ډاکټر عبدالله بلوچ د ډیوټي پر مهال لادرکه کړل سوی دی. د مظاهرچیانو لخوا یو ځل بیا غوښتنه وسوه چې د ډاکټر عبدالله بلوچ په ګډون د ټوله لادرکه بلوچان ښکاره کړل سي او که دوی په څه جرم کې تورن وي نو هغه دې د عدالتو مخ ته وړاندې کړل سي. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د ډاکټر عبدالله بلوچ خور مختار بلوچ وویل چې د ډاکټر د میندنې په خاطر یې ټول خاندان در په دره سوی دی. د میرمن مختار بلوچ په خبره چې د جون په لومړنۍ نیټه یې ورور ډاکټر عبدالله بلوچ د خپل کلینک څخه لادرکه کړل سوی دی، خو د دوه نیمې میاشتو څخه د زیات وخت د تېرېدو برسېره هغه نه دی میندل سوی. موږ د ایف آی آر درج کولو په خاطر پولیس ته ورغلي وو، خو هغه راته وویل چې ایف آی آر نشي درج کېدلی ځکه چې ډاکټر عبدالله بلوچ ترګر وو. دوی د کوم ځای ترګر وو؟ هغه خو سرکاري ملازم وو چې د ناروغانو علاج به کاوه. وینا کوونکو زیاته کړه چې تر څو لادرکه بلوچان نه وي ښکاره کړل سوي او بلوچ قام ته پر خپلو شتمنیو خپل حق نه وي ورکول سوی، تر هغه وخته پورې به د دوی احتجاج روان وي. په دې ترڅ کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ هم یو ځل بیا ویلي دي چې حکومت دې د لادرکه کسانو ستونزه هواره کړي او بلوچستان دې د پرمختیا په لور روان کړي. نوموړي د خبره د اګست په 16 نیټه په کوټ پرس کلب کې د نېشنل پارټي د پخوانی مشر میر اصل بزنجو په یاد کې جوړې شوې وی غونډې ته د وینا کول پر وخت کړی ده.
بلوچستان میں اگر پرم رکھنا ہے تو بلوچستان کے تمام مسائل اور مسائل بلوچستان کی عوام کے حوالے کر دیں.
بلوچستان کی کامنیت ټینګ اول غواړي د بلوچستان ټولو شتمنۍ واکو اختیار د بلوچستان و ولسته ورکړه بل سي، تر کومه ځای چې د لادرک کسانو او په صوبه کې د نامنۍ ستونزه ده، نو دا د خبرو د لارې هوارېدلی سي او چې کوم بې روزګاره ځوانان دي هغه ته دې پر قابلیت روزګار ورکول سي. که څه هم د ډاکټر عبدالله د لادرک کېدو په اړه تر اوسه د بلوچستان د حکومت لخوا څه نه دي ویل سوي، خو په تېرو وختو کې د بلوچستان حکومت همیش د لادرک کسانو په ورکېدو کې د حکومتي ادارو لاس رد کړی او ویلي دي چې په سلو کې 80% د لادرک کسانو کیسونه هوار کړي دي. په دې اړه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د روان کال د اپریل په وروستۍ اونۍ کې د بلوچستان اسمبلی د غړي علي مدد جتک په مشرتابه کې یو پارلماني کمیټي هم جوړه کړې وه او ویلي وو چې د خبرو د لارې که د بلوچستان ستونزه هواریږي نو تر دې ښه خبره زما لپاره نسته. خو د ناراضه بلوچستانو د مشرانو لخوا نه یوازې هغه وخت د سرفراز بوکټي د وړاندیز رد سوی وو، بلکې د دې څخه یې له مخه په وار وار ویلي دي که دوی خبرې غواړي هم نو په هغه صورت کې به یوازې د با اختیارو قوتو سره و خبرو ته آماده سي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی کړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې په لاسو ضلعو کې د آرټیزم په نامه یوې ذهني ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي کلینیکونه جوړوي. چارواکي وایي په دې کلینیکونو کې به د رنځ ناروغانو ماشومانو جسماني درملنه کیږي او د هغوی د خبرو کولو د سمولو لپاره به کار کیږي. په آرټیزم اخته ځینې ماشومان خبرې سمې نشي کولی او خپل کارونه هم په سمه توګه نشي ترسره کولی. خالد نیاز په دې حق لدا ریپورت را لېږلې چې تاسو اوریدو ته را بولم.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ویان عطا الله خان په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي دغه کلینیکي به د سوبي لس ضلعو پېښور هریپور مردان چارسدا مانسهرا سوابی چترال دیر اسماعیل خان سوات او دیر کې جوړول شي. د زیاته کړې ده داسې قسمه کلینیکي په لومړي ځل صوبه کې جوړول کیږي کوم چې یو ښه ګام دی.
دا کلینکس په دوی په ډیسټریکټ هیډ کوارټر اسپیټالونو کې جوړی. د دې ښه خبره ده چې په دې کې به د ذهني بحالۍ لپاره ډیډیکیټډ ډاکټران ناست وي او دا ایم او یو فلحال موږ د 15 کالو لپاره چې کوم دی ساين کړه. دغه اداره چې کومه ده ته به د خیبر پښتونخوا د صحت د څنګه لخوا مکمل سپورت ورکول کیږي په دغه اسپیټالونو کې.
د آرټیزم سوسایټي اف پاکستان د کال 2023 شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 1.5 لک ماشومان د آرټیزم رنس ښکار دي. آرټیزم کوم قسم بیماری ده او علامات یې څه دي په اړه د مردان میډیکل کمپلیکس د ذهني ناروغو وارد کې د اسسټنټ پروفیسر په هیڅ کارکونکي ډاکټر اعزاز جمال اخونزاده وایي
مور پرګنسي کې دوايانې وخري یا کوم ماشومان چې د موبایل او د سکرین استعمال ډیر زیات کوي د دین له نورم د سی وجوهات دي چې دغه وجینا آرټیزم بیماری کیږي. علامات چې دي ډیر ښکار علامات دي چې په دې کې هغه ماشومان چې دي داغه په خبرو کولو کې ډیر زیات مسلئی چا سره تعلق چې دی دا نور ماشومان سره جوړول نه شي. د ګرمۍ او د یخنۍ سره احساس ورته نه کیږي. د ځان هغه شان د خیال نه ساتل کم چې نور ماشومان خیال ساتي.
د آرټیزم بیماری ښکار ماشومانو بحالۍ لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې آرټیزم اینڈ لرننګ ډیسیبلټی ارګنایزیشن مشره معصومه خان مشال ریډیو ته ویلي دا وخت صرف پېښور او ابتابات هغه ځلې دي چېرته چې د دې رنس ښکار ماشومانو بحالۍ لپاره مرکزونه شتون لري. معصومه خان زیاته کړه چې د دې سینټرو مقصد خلکو ته د کور په درشل د علاج او بحالۍ سہولتونه ورکول دي.
کم سہولتونه به ماشومان ته ملاويږي نو دوی چې کم آرټیزم کلینکس دي د دوی پلیټ فارم نه ماشومان ته اپلایډ بیهیویئر انالیسیس اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھالوجی اینڈ فزیکل تھراپی یو اکیلیکٹک شانت انٹروینشن سہولت با ماشومان ہوتا داغو اخبل ڈسٹرکٹ کے چکم آٹیزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر باندھے فال کئی اوے تخبل ڈسٹرکٹ کے بدا سہولت با ملاوی.
د ملګری ملتونو شمیرو ترمخا ټولی نړۍ کې هر یو سل شپیت ماشومانو کې یو د آٹیزم رنس کار کیږي. طبی پوهان وایي آرټیزم یو داسي ذهني بیماری ده چې اوس پورې څه قسمه علاج نشتا. ولی د داسي ماشومانو خو پرورش او دوی ته سازګارا ماحول ورکول سره لدوینا کارامدا وګړې جوړول کېدی شي. خالد نیاز مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریڈیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. د مومند ضلع په انبار او پلانګار تحصیلونو کې کروندګر هیله لري چې اصلاح شوي تخمونه به ورته ګټه ورسوي. دا د سبزیو تخمونه دي چې هایبرید ورته ویل کیږي. دا تخمونه د زراعت محکمې او غیر سرکاري ادارو ورکړي چې مقصد د کروندګرو ته ټول کال د فصلونو د حاصل ترلاسه کولو موقع برابرول دي. ځایي خلک دې ته بې موسمه فصل هم وایي چې په اړه یې د شنواز ترکزی ریپورت نور تفصیل اورو.
د محمدو په پلانغار او امبار کې د ټماټر او بوز غلی جوړ شوی. دغه هغه سیمه دي چیرته چې د جمی معنا بې موسمه ټماټر هم کرلی شي او د کروندګرو خبره دوی ته ډیره ګټه هم ورکوي. دغه بوز غلی باید 15 ورځې نه تر د یوې میاشتې وروسته پورې په کروندو کې د ټماټرو د فصل لپاره وکرل شي. نور نواب د پلانغار تر کې کړي اوسیدونکي دي هغه مشال رېډو ته وایي دی هم شاوخوا 15 جربه ټماټر کړي او په سیمه کې د ټماټر په شمول بے موسمه سبزیان هم ډیر ښه کیږي.
نو د خیر سره دلته کې چې کم دی په پلانګار کې 90% خلک زمیدار دی او دغه 90% کزو یما چې بده کې به 80% یا 75% خلک چې کم دی زمیدار دا به د ټماټرو کرونده کوي. وس چې دلته کې څومره زمیدار دی که وړو کې زمیدار هم دی هغه به مطلب یې کړ دوی کړه زمیدار کې چې د ټول نمونږ وړو کې زمیدار واخلو. ما خپل ځاني بذات خود چې کم دی 15 کړه زمیدار کومه او هغه مو مختلف ورایټیز چې کم دی هایبرید هغه کړلې دي. پونه چې ورته وي دی پونه کې 10 گرام دانی یعنی 2.5 زره تخم دانی پکی یعنی دغه 2.5 زره دانی دا یو کنال زیک چې خوشی.
دا محمدو هغه کروندګر چې د زراعت د محکمې سره رجستر دی شمیره د زراعت د محکمې خبره د 15 زره زیاته ده. دغه کروندګر ته د ملګری ملتونو د زراعت او د خوراک تنظیم FAO د کروندو تربیتونه ورکړي دي او د دغه ترڅنګ ځینې مرستې لکه تخمونه، کیمیاوي سرې او نور د کروندو او زرنو دغه کروندګر ته ورکوي. لقمان عثمان خیر د انبار یو بل رجستر کروندګر دی هغه مشال رېډیو ته وایي یا تنظیم کروندګرو ته د اعلی قسم شیانو مرستې ورکوي چې نه یوازې فصلونه پرې خضر ونیږي بلکې کروندګرو ته زیاتې مالی ګټې هم کیږي.
هغوی زمیندارو ته د کاد او کم دوایانې دي یا جدید چې کومې طریقې دي هغه هغوی پوهیږي او ماشاءالله ډېر بهترین کار روان دی. نومبر کې چې کوم دی ټماټر په ډېر های کوالټۍ سره روان دي، کرل کیږي او کرل شوي هم دي.
د محمدو د زراعت او د محکمې د معلوماتو سره سم د محمدو هواري او غریزي د فصلونو د مرضونو نه پاکې دي نو دغلته کرونده بیا ډېره ښه کیږي. د کوزه محمدو زرعي انسپکټر وارث خان مشال رېډیو ته وویل فصلونه ډېر ښه وشي خو کله کله لکه سږ کال چې باراني سیلونه راوتلي وو نو د دې سره کروندې خرابېږي. ده وویل هوارې ځمکې هم ورانې کړې او دغلته بیا د کروندګرو تاوان هم وشي. وارث خان زیاته کړه چې د زراعت محکمه هم لګیا ده او د کروندګرو سره د راتلونکي ټماټرو د پیداوار د زیاتولو لپاره ځینې مرستې کوي.
د خلکو په مرچکو او په ټماټرو باندې او په کریلو باندې توفاني بارانونه راغلي دي هغې له کبله دغه خراب شوي دي. دغه هغې سره سره سولر سیستم هم د ځینو خلکو شیشې ماتې شوي دي توفاني سیستم و نو دې وجه نه دغه نقصانات شوي دي.
د دغه سیمې د کروندګرو په خبره دغلته چې کوم د ټماټرو پیداوار کې د هغې غټه برخه د پېښور او پنډۍ په شمول ځینو نورو منډیانو ته هم وړلی شي. کروندګر وایي د دې نه علاوه ځینې نورې سبزیانې لکه کریلا، دڼې او پیاز هم د محمد لوی پیداوار دی او د هغې هم د ټولو لویه برخه د محمد نه بهر منډیانو ته رسیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو